نامه بفرستین.
په کابل کې د ماپښین پر 2 بجې سوې. السلام علیکم ګران اوریدونکو، زه سلیم محمد سلیم په تخنیکی چارو کې اسحاق خان را سره د روان خبرونه تر 3 بجو دوام کوي چې نیمایي برخه روغتیا د ژوند اجتماعي پروګرام ته ځنګړې سوې. اوسنۍ خبرونه د نور هغو په څیر په خبرونو پیلو.
د کورنۍ او چارو وزارت وایي چې د کندهار ښار د تیر ماښام د پرله پسې حملو د سرنګوالي په اړه تحقیقات پیل کړي دي. د ملي اردو ځواکونه وایي چې په کونړ ولایت کې یو شمېر بهرني وسلوال وژلې دي. جاپان د افغانستان د امیر روغتیا وزارت سره د روغتیايي خدماتو د ښه کولو لپاره مرسته وکړه. او په نړیوالو خبرونو کې باوري چې د فنلند د بهرنۍ او چارو وزیر وایي که د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر ایران د نویو بندیزونو په لګولو کې پاتې راشي، نو اروپایي ټولنه به په یو اړخیز ډول پر تهران بندیز ولګوي. د خبرونو تفصیل. په کندهار ښار کې له چاودنو او ځانوژونکو حملو نه وروسته د کورنۍ او چارو وزارت اعلان وکړ چې د دغو حملو د سرنګوالي په اړه جدي تحقیقات پیل کړي دي. د کورنۍ او چارو وزارت ویان زمری بشری نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې وسلوالو مخالفینو په څو سیمو کې حمله وکړې چې له عملی دیار لستنی پولیس او د ښځو او ماشومانو په ګډون 22 تنه هم خلک ووژل شول او 50 تنه نور چې اکثره هم وګړي دي ټپیان شول. هغه وویل چې په کندهار کې د دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره به د پولیسو هلې ځلې زیاتې شي. په کندهار که امنیتی چارواکی وایی چه تیر ماخام و پر لپسی حمله وشوی چه اصلی هدفی ده کندهار محبس و ده افغانستان ولسمشر حامد کرزی ده به اعلامه پخبره ولسر ده حمله غندلی او امنیتی زواکونو تای امر کرده چه عاملین یه ونیسی او ده قانون منگولو تای وسپاری. په کونړ ولایت کې د ملي اردو ځواکونه وایي چې شپږ تنه بهرني وسلوالې له نړیوالو ځواکونو سره په ګډو پوځي عملیاتو کې وژلې دي. د دفاع وزارت په یو خبر شوی اعلامیه کې راغلي چې دا پوځي عملیات د کونړ په اسمر ولسوالۍ کې ترسره شوی او د وسلوالو مخالفینو په ډزو کې چې ویل کېږي له وسلوالو طالبانو سره به اړیکې ولري یو ملکی کس هم وژل شوی دی. په خبر کې ویل شوی چې دغه وسلوالو غوښتل په کونړ ولایت کې تروریستي حمله ترسره او د دې ولایت د ولسوالیو په لارو کې ماینونه ښخ کړي. ویل شوی چې له دغو کسانو څخه اندازه وصله او مهمات هم ترلاسه شویدی. د خوست امنیتی چارواکی وایي چې تیر شپه د دې ولایت په زازی میدان ولسوالۍ کې دوه تنه مشکوک وسلوال نیول شوې دي. په خوست کې د امنیتی ځواکونو د هماهنګۍ د مرکز مشر جنرال نواب آزادۍ رادیو ته وویل چې نیول شوو کسانو په زازی میدان ولسوالۍ کې په تخریبي فعالیتونو کې لاس درلود. جنرال نواب دغه را څرګنده کړه چې تیر شپه یو کس چې غوښتلې د خوست ولایت په اسماعیل خیل ولسوالۍ کې په لار کې ماین ښخ کړي، د خپل ماین په چاودنه کې وژل شوی دی. په یو بل خبر کې د پکتیا امنیتي مسؤلانو ویلي چې دوه تنه ماین خون کې تیر شپه د ولایت په زرمت ولسوالۍ کې هم د ایساف ځواکونو لخوا وژل شوې دي. جاپان له افغانستان سره د عامه روغتیا په برخه کې نن نږدې 13 میلیونه ډالر مرسته وکړه. د عامه روغتیا وزارت سرپرست سوریا دلیل وویل چې د جاپان دغه مرسته به په کابل، سمنګان او بلخ ولایتونو کې د روغتیايي خدماتو د لوړولو په برخه کې ولګول شي. په کابل کې د جاپان سفیر شیګیوکی هیروکی وویل چې دوی په افغانستان کې د روغتیايي خدماتو د لوړولو لپاره خپل مرستو ته دوام ورکوي او په راتلونکي کې به په بیلابیلو ولایتونو کې سل روغتیايي کلینیکونه هم جوړ کړي. د مالی وزیر ډاکټر عمر زاخیلوال د دې مرستې د تړون لاستیکولو په محل وویل چې د جاپان دغه ولس 1.9 میلیون ډالر مرسته به د افغان دولت لخوا په روغتیايي څنګه کې ولګول شي. او د کابل د صرافانو ټولنې د راپور لمخې نن په شازده مارکیټ کې افغانۍ د جنوب بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې توګه بدلیږي: یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 15 پوله، یو اروپایي یورو 6 افغانۍ 40 پوله، یو سترلنګ پاوند 3 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ 80 پوله، زر ایرانی تومنه 8 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کلداري 503 افغانۍ. دا تر دې مهال افغانستان پورې مربوط خبرونه نړیوال خبرونه له نوریاس نوریس خواوري.
د فنلند بهرنیو چارو وزیر الکساندر سټوپ وایي د اروپایي اتحادیې د غړو ترمنځ په دې اړه د نظر توافق شته چې که د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر ایران د اټومي پروګرام په خاطر د نویو بندیزونو په لګولو کې پاتې راشي، دا اتحادیه پر تهران په یو اړخیز ډول بندیزونه ولګوي. ښاغلی سټوپ وویل دی په دې باور دی چې موږ به وکولی شو چې چین او روسیې ته قناعت ورکړو چې پر ایران د نویو بندیزونو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له نوي پرېکړې لیک سره موافقه وښیي. سټوپ زیاته کړه که داسې ونه شول نو موږ به پر تهران په یو اړخیز ډول بندیزونه ولګوو. فنلند بهرنیو چارو وزیر چې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې تر څنګ په دې اړه خبرې کولې وویل، پر دې مسلې به کله چې د مارچ په 28مه نیټه د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه کوي بیا هم خبرې وشي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما او د هغه روسي سیال دیمتري میدویډف د اټومي وسلو د راکمولو لپاره د هغه نوي تړون په اړه چې د 1991 کال د استرات د تړون ځای به نیسي خبرې وکړې. سپینې ماڼۍ دغه خبرې ګټورې بللې دي. د میدویډف یو نږدې همکار وویل چې په دې خبرو کې د نوي تړون پر متن تر ډېره بریده موافقه وشوه. دواړه مشرانو په داسې حال کې په ټلیفون خبرې وکړې چې د دواړو هیوادونو مرکچیانو د سویس په جنیوا ښار کې سره وکتل څو د نوي تړون چارې بشپړې او لاسلیک کېدو ته چمتو کړي. د نوي تړون له مخې دواړه هیوادونه مکلف چې د اټومي وسلو د زیرمو یوه درېمه برخه له منځه یوسي. د اسرائیل پوځ وایي امنیتي ځواکونه د حماس د وسلوالې ډلې یو مخکښ غړی په لویدیځه غاړه کې نیولی دی. د اسرائیل د پوځ مطبوعاتي دفتر په یوې اعلامیې کې وویل چې ماهر اوده په 1990 لسیزه کې د څه باندې اویا اسرائیلیانو په وژلو کې د لاس لرلو په خاطر تر تعقیب لاندې و. پوځ ویلي چې اوده په رام الله ښار کې یو د حماس له محسنو څخه و. په اعلامیه کې ویل شوي چې نوموړی د شنبې په شپه د عملیاتو په ترڅ کې ونیول شو. نن د تایلند له مختلفو ولایتونو څخه په لسګونو زره کسان په پایتخت بینکاک کې راټول شوي څو پر حکومت فشار راوړي چې په څلیرشو ساعتونو کې استعفا ورکړي او نوي انتخابات اعلان کړي. د دیموکراسۍ لپاره د متحده جبهې شاوخوا سل زره پلویان د دیکتاتور رژیم پر ضد اعتراضي مظاهرو لپاره راټول شوي څو د صدر اعظم ابهست ویجاجوا حکومت اعلان کړي. مظاهره کوونکي چې په سرو کمیسونو مشهور دي وخت د پخواني صدر اعظم تکسین شینواترا د رسیدو پراخ ملاتړ کوي. نوموړی په 2000 کال کې د کودتا په نتیجه کې له واکه لرې کړی شوی و. د هغه پلویان هڅه کوي چې شینواترا د وخت د مخه انتخاباتو له لارې بیا غوره شي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هنری کیسنجر چې په جنوبي کوریا کې په یو روغتون کې د ګیډې د درد له امله بستر شوی و بیرته رخصت شوی دی. د روغتون ویان وویل چې کیسنجر روغتیایي وضعیت ډېر جدي نه و او هغه له یوې ورځې درملنې وروسته بیرته روغ شو. شپږتیا کلن کیسنجر چې د نوبل د جایزې ګټونکی دی د اونۍ په پیل کې سیول ته رسېدلی چې په یوې امنیتي غونډه کې برخه واخلي. او یوې قوي زلزلې چې قدرت د ریختر په اندازه شاوخوا 6.6 ښودل شوی نن د جاپان د شمال مرکزي برخې ولړزولې دي. زلزلې په توکیو کې هم ودانۍ لړزولې دي. د زیانونو په اړه سمدستي راپورونه نه دي ورکړل شوي. دغه زلزله چې په محلي وخت د مازدیګر په 5 بجو وشوه د قدرت اندازه د امریکا د جیولوژیکي تحقیقاتي او د جاپان د زلزلې پیژندنې مرکزونو ثبت کړې ده. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
په کابل کې د ماشین پوره 2:08 دی. قدرمن اوردونکو په روانه خبرونه کې د کندهار د تیر شپې د خونړیو بریدونو په اړه اوري چې تر دې شو زیات کسان پکې وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل دي.
خوړ کان خلک د سوسی شیطان سي او دوه درې عسكر ځغ کوي چې کومک چانه وشي چې کومک وکړي.
که په کندهار کې وسلول طالبان او بریدونه کړي، په هرات کې دیرش وسلول طالبان دولت ته تسلیم سوي او وایي چې نور له جګړې څخه ستړي دي.
ما وستړي سوي ما برته راغلی ما خپل اسلامي دولت.
د خبرونه په ورسته برخه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خبريږي چې د جلد د حساسیت په اړه پکې ډاکټران استاسو پښتنې ځوابوي.
ټول بدن هغه ډېر ښه غواړي او ستر او دا د سنټوري د تخوال کې او ډېر تر تکلیف نه هم.
دروختیا پروگرام په دویمه نیمایي کې خپرېږي. رازو د رواني خبرونې لومړی رپورت ته. په کندهار کې د تیر شپې تر درنو چاودنو وروسته والی او امنیه قومندان خبریالانو ته نن سهار معلومات ورکړل. والی وایي 15 زن وژن کې شرط د ننسوي ځینو یې چاودنې کړي او نور یې پاتې دي. له کندهار د وخان مینپال په اړه نور جزئیات لري.
د کندهار والی توریالی ویسا چې نن ساري خبريالانو ته د تیر شپې د چاودنو په اړه معلومات ورکول، زیاته کړه چې چاودنو زیات ځانی او مالی زیانونه اړولې دي. د په خبره تر ډیر شو زیات کسان چې ډیری ملکی وګړي دي وشل سوي او تر 500 زیات ژوبل سوي دي.
ستړي شپه او برای شپه د کندهار په ولایت کې د کندهار د شهر د واقعات چې پیښوله تقریبا 15 انتحاري د راپورو د مخه څخه شهر ته داخل شوي او د هغو څخه تقریبا 8 موافقه شوله چې بل ځانونو ته انفجار ورکړي یا هدفونه چې د لودل خو ډیر خوښنه واقعي ده. کومندانې ده امنیه کومندانې ده مخسره ده واقعي او چې پاره کې زموږ څه شیدان او څه زخمیان شته. بل هم د ما بس واقعي او د ما بس مخته هم یو واقعي چې هغه کې یو موټر چې پاره کې یو انتحاري او تقریبا د 1500 څخه تر 800 کیلوګرام انفجاري مواد پکې کې و. هغه حالت منفجر سو خو خوشبختانه زموږ تلفات هلته دومره نه دي. بل بخ او د کومندانې په واقعي کې چې دا هم په یو مینی وان موټر کې د 250 کیلو ګرام انفجاري مواد په شاوخوا کې په ځای پر ځای شوی. په دې کې هم څه شهیدان موږ لرو او لوبت بختي دلته چې قومنداني سره نږدې یو د واده سالون دی. په دغه سالون کې څه تلفات لرو چې په هغه کې تقریبا اووه ښځې دي، درې کوچنیان دي.
د کندهار امنیه قومندان ملپاسور سردار محمد ځاځي بیا خبریالانو ته وویل 1500 پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ځاځي څرګنده کړه چې اته واسکټونه یې د ځان وژونکو د سرپوزې د محبس په سیمه کې ترلاسه کړي دي.
موږ د شپږمې اوزي پولیسو د محبس د عمومي محبس جنوب خواته تقریبا 300 متره په پټیو کې اته دانې د وسکټونه د انفجاري موادونه ډک، درې دانې مرمۍ او درې عدده شاجورونه د کلاشینکو او درې سوبه د ملي اردو درشل سره وړي چې البته دوی نه شول وکړل چې دغونه استفاده وکړي شي. او هغه زموږ د پولیسو د کلک قامت سره یا د موږ د پولیسو د کلکو کړنو سره مخامخ شول، په دې باندې هغه نه شول موافقه نه شول. هغه شان د موږ سره غلي دي، ولی متاسفانه چې موږ نفر
د کندهار ښار اوسیدونکو چې د تېرې شپې چاودنو خواشینی کړي وو امنیتي ځواکونه د امنیت په راوستلو کې پاتې راغلي وو. بلل د ښار څو تنه اوسیدونکو وویل
وو چاودنه چې اوسو موږ ګرده په دغه کوټه کې ناست وو. ګرده په دغه حالت په ګرده چاودنه اوسو تقریبا یو دېرش ثانیه څلوېښت ثانیې ما هر څومره غږ کوي چې په پلانکۍ پلانکۍ هېچا غږ نه کوي. په دغه خاطر چې ډېر بد غږ وو، ډېر بد حالات وو، بیا چې موږ سترګې خلاص کړي شی نه معلومې دی، ولکه په دوه مترې یا په یو مترې څوک شی نه دی لیدلی. بیا زه یو ځای کوچنی زوی لرم هغه تک باندې د ادرې میاشتنه دی، دغه زو دغه دغه وم چې هغه د خپل مور په پغړش کې وو. بیا دې مزو بجر واسه دلته شي رااله په دغه سړک باندې ته شپږ موټر سیکلان پروت او خوراکان خلک د سوشي شهیدان سي وو. دوه درې اسکر ژغ کوي چې کومک چانه وشي دي کومک وکي.
مور د چاودن پر وخت باندې دلته د دکان چې مخالف کوي دلته چې ورلو د زرنګار څخه پر مور باندې د دیوال ونه لري دي خواته دا کوښنه مخور څو زه خور سولم دغه اله خور سو نور خلک خور سو نور یو خپل په عذاب اخته وو. یو بل ته نه معلومه دي چې څنګه خلدي یا چیش دي چیش نه دي نو خدای دې اورو نه جوړي.
دا وسلوالو طالبانو ویان قاری یوسف احمدی د دې چاودنو په پغاړه واخسته. نو موړې وای چې په چاودنو کې تر ډیر شو زیات افغان او بارني سرتيري وشيلي او دوه اتیا تنه جوړل کړي دي. احمدی وای چې دا کار د نړیوالو ځواکونو د امریکایي کمانډان جنرال سټنی مکریستل د سرګندونو په خبرګون کړي دي. د تیر شپې تر چاودنو وروسته امنیتي ځواکونو د کندهار په شهر کې پیری او غزمې زیاتې کړي دي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویلي دي د کندهار د دغو حملو په اړه تحقیقات کوي. په دغو حملو کې تر ډیر شو زیات کسان وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل دي. چارواکي وایي اکثر قربانیان ملکیان دي او په دې منځ کې 15 پولیس هم وژل شوي دي. که په کندهار کې وسلوال طالبانو تیر شپه حملې کړي، په هرات کې شاوخوا دېرش وسلوال چې وایي له جګړې ستړي شوي له خپلو دوو قمندانانو او وسلو سره دولت ته وروښتي او نن یې خپلې وسلې هم تسلیم کړي. دوی له دولت څخه د مرستو او همکاري غوښتنه وکړه. له هراته شرفالدین سنګزی رپورټ لري.
په داسې مال چې ګنې له دېرش کاله د کم عمر تسلیم شوي طالبانو حضور لاره په هرات کې د سولې ټینګښت عملي پیوستون پروګرام مشر حضرت صاحب شریف مجددي خبریالانو ته وویل
تعداد 30 نفر تحت قمانده 3 نفر از
دېرش تنه طالبانو د هغوی د درې قمندانانو په مشرۍ هر یو ملا عبدالکریم چې سیمه کې د طالبانو د کمیسیون مشري لرله، ملا خاکسر او ملا غلام رسول شیندن کې د طالبانو مشري لرله سولې ژوند غوره کړ. دا کسان چې د فعالیت سیمه د شیندن تر څنګ د فراه ولایت بیلابیل ولسوالۍ وبلل شوې زیاته یې کړی د دولتي مامورینو ناوړه سلوک او قومي تربګنیو په اساس د دولت خلاف درېدلي وه، ځکه تسلیم شو چې نور د هغو په وینا له جنګ و جګړو څخه ستړي شوي دي.
نوم زما نوم عبدالکریم دی، د فراه د ولایت خاکسفید ولسوالۍ. تقریبا د شپږ کاله کېږي چې زه په غره کې ګرځم. د دېر شو شلو پنځه ویشتو کسانو سره ما اوس ستړی سوی یم، بېرته راغلی یم خپل اسلامي دولت ته کښېنستلی یم. زه غواړم چې بېرته تحکیم سولې او دا ټول زموږ دولت او ما خپل په بغل کې ونیسي او بېرته مو خپل پر ځای باندې جای کړي. سلای مې راوړي دي راکټ ګرینو کلاشینکوفان دا څه مهمات نن نور دي دامي سره وړي دي.
تسلیم شوی وسلوالو د پولیسو په لیکو کې د دندې چمتووالی و خو د سیمه کې د خونځو روغتون او نور ټولګټو پروژو د پلي کولو هیله وکړه.
ځوانانو د ملامت شخه خود دولت کو خواهش چې بعد زموږ په منطقه کې حکومت کوسي د مسكين د غریبان سره د پلچکو سره د سان سره وګو د پاره کلینیک مکتب د پاره خپل د شخصي به حساب کې چې موږ خپل دولت په چوکاټ کې بعد موږ وظیفه راغلی چې موږ خپل د وطن امنیت وسو.
افغانستان کې په وسله والا طالبانو ډیر ځله د خونځي او عامه تاسیساتو د سوځولو تور لګول کیږي. تسلیم شوی طالبانو برخلاف د طالبانو په لیکو کې د غیر افغاني کسانو کار وباله. زیاته کړه کله هم افغان طالبان د وطن د ګټو خلاف عمل نکوي.
دا دروغ دی، باید مکتب جوړ سي، کلینیک جوړ سي، په حال سي چې کلینیک نه وي او مریض موږ چیرې ورسو؟ موږ ګرده د نږدې وطن کې نه وي چې بازار و شار ته نږدې وسي او دی دا پتن را ورسي. کوچنیان درس واد یو شی زده کوي. کتابونه دغه کسان چې د خارج لاس وهي د دغه طالبانو سره او په دغه افغانستان کې دوی غوښ چې نه ارامي جوړ سي، هغه ځینې کسان دي چې دا مکتبونه ورانول او دا کارونه کول طالبان نه کوي.
په هرات کې د سولې او ملي پیوستون پروګرام مشر دوی سره سیمه کې د بیا رغونې د پروژو د پلي کولو ژمنه وکړه. دا یې هم وویل چې امنیتي مقاماتو سره په مشوره به اړوند سیمه کې د پولیسو په چوکاټ کې د دندې زمینه ورته برابره کړی شي. باید ووایم چې د وسلواله طالبانو د کوم ویان لخوا له دغو کسانو د تسلیمۍ په اړوند ازادي راډیو ته څه نه دي ویل شوي.
په هرات کې مود ډیر شو وسلولو د تسلیمېدو په اړه واوریدل چې ځینې ویل تر دې وروسته به د پولیسو په لیکو کې کار کوي او د امن په ټینګولو کې به د دولت ملاتړ کوي، خو په ځینو سیمو کې د پولیسو له چلند څخه خلک شکایت کوي. د هلمند نادلي ولسوالۍ اوسیدونکي وایي پولیس یې په بیلابیلو تورونو نیسي او په څو څو شپو یې له ځان سره په پوستو کې ساتي. د هلمند امنیه قمندان دغه تورونه نه مني او وایي پولیس حق نه لري چې د قانون له مخې یو څوک تر څو ساعتونو زیات له ځان سره وساتي. نور له لشکرګاه څخه د ازادي راډیو د خبریال پر پورت کې اوري.
پردلی ولسوالۍ کې د مشترک د عملیاتو د پیل سره سم د پولیسو او بهرنیو ځواکونو ګډې ډېرې زیاتې امنیتي پوستې پر ځینو مهمو سیمو باندې جوړې شوې دي. خلک وایي د پولیسو د دې چلند په خاطر ډېر وخت د دوی بندیان ورک وي، پر وخت یې تحقیقات او پلټنه نه کېږي چې معلومه سي آیا تورن کس یو مجرم دی که نه. دوی وایي وړاندې بهرنیو ځواکونو دا کار کوي، اوس کورنی سرتیری هم دې ته ورته عمل ترسره کوي. که څه هم په نادلي ولسوالۍ کې تر یوه بریده امنیت پراخ شوی دی، خو امنیتي کسان دغه انسان نیونې ځکه کوي چې د دوی په خوله نور هم مرسته کوي چې امنیتي چارې تر ډیرو سیمو پورې وغځول سي. د نادلي خلک دغه اړې د سیمه ییزو چارواکو د عدلي او تحقیقاتي ادارو کمزوري بولي. دوی وایي د یو مشکوک او مجرم د پیژندلو بهیر یې کمزوری دی، له همدې امله اړ وي چې یو کس د ځان سره تر ډیره وساتي. خو د پولیسو اصول داسې نه دي چې یو مجرم او مشکوک کس تر دوه اویا ساعتونو زیات له ځان سره په بند کې وساتي. د هلمند امنیه کمانډان سمنوال اسدالله شیرزاد سره د دې چې زیات وخت د پولیسو په بند کې د خلکو ساتل نه مني وایي پولیس د دې حق لري چې د خلکو څخه پوښتنه وکړي، مګر دا چې خلک له ځان سره په پوستو کې ساتي دا خبره په کلکه رد کړه.
داسې تکلیف څوک نه ورکوي چې څوک بې ځایه بندې شي، ووهل شي، پیسې ځینې واخیستل شي، ټولې پوښتنه د پولیس حق دی چې د هر چا څه وکړي. زه فکر کوم چې د پولیس لخوا څخه موږ په ټولو ولسوالۍ کې یو نظارتخانه لرو، نادلي ولسوالۍ کې په پوستو کې موږ نامه عباس لرو، پوستو کې نه چا ته اجازه ورکړو چې څوک توکیب شي یا کښېنول شي یا بندې شي، او په ولسوالۍ کې موږ چې مظلوم بیول کېږي د هغه شرایط مطابق دوه اویا ساعته کې د ده پوښتنې موږ مکمل بشپړوو او مربوطه څارنوالۍ کې دي.
د نادلي ولسوالۍ خلک په داسې حال کې د پولیسو نه شکایت کوي چې یوازې څو ورځې وړاندې ولسمشر حامد کرزي ته د مارجې خلکو د هغه د سفر پر مهال وویل مارجې ته د افغانستان د نورو ولایتونو نه پولیس راولېږه، ځکه سیمه ییز پولیس د دوی سره ناوړه چلند کوي. خلک غواړي په تازه نیول شوو سیمو کې ښه دولتداري، امنیت او بیا رغونه پراخه سي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
دا محل په کابل کې د ماپښین دوه بجې او نونس دقیقې دي. د افغان حکومت د رسنیو مرکز وایي چې د رسنیو ته به د کره او پر وخت خبرونو او معلوماتو د برابرولو په برخه کې ګړندي او کوټلي ګامونه واخلي. د حکومت د رسنیو مرکز مسؤلینو دغه خبرې په هغه غونډه کې وکړې چې پرون په کابل کې د یو شمېر رسنیو د استازو په ګډون د دغه مرکز د یو کلن کار د ارزونې په هدف جوړه شوې وه. په ټول افغانستان په ځانګړي ډول کابل کې رسنۍ او مطبوعات انتخاب کوي چې دوی دولتي ادارو د خوا څخه دوی ته په وخت معلومات نه ورکول کېږي. اجمل تورمن په دې اړه تفصیل لري.
د افغانستان د حکومت د رسنیو مرکز وایي چې رسنیو ته د کاري اسانتیاو د برابرولو په هدف به کوټلي او ګړندي ګامونه پورته کړي. د افغانستان د حکومت د رسنیو د مرکز رئیس ډاکټر حکیم آشر دغه څرګندونې په هغې غونډه کې وکړې چې د شنبې په ورځ په کابل کې د دغه مرکز د یو کلن کار د ارزونې په هدف جوړه شوې وه.
ما میخواهیم در ابعاد مختلف
دی وایي موږ غواړو چې د کره او په خپل وخت اطلاعاتو د رسولو لپاره په بېلابېلو برخو کې جدي کارونه وکړو او دا کار تر ډیره د رسنیو لخوا په وړاندې شویو وړاندیزونو پورې تړلی دی. موږ هڅه کوو چې د رسنیو شته ستونزې هوارې کړو. په غونډه کې ګډون کوونکو د رسنیو استازو دا انتقاد درلود چې د اړتیا پر مهال د دولتي ادارو د چارواکو او ویندویانو سره د اړیکو په ټینګولو کې له ستونزو سره مخ کیږي چې له دې امله په خپل وخت سره کره خبرونه او معلومات نشي ترلاسه کولی. د ویسا ورځپاڼې مسؤل چلوونکي زبیر شفیقی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
په ډیرو مهمو مواردو کې په سرنوشتازو د هیواد برخلیک ټاکونکو مسایلو کې د هیواد د اړوندو مسؤولو دولتي ادارو غبرګون ډېر وروسته وي یا بېخي نه راځي. دغه مرکز د موږ غوښتنه همدغه وتې چې دولتي ارګانونو سره په تماس کې د ورځې په مهمو مسایلو د هغوی غبرګون معلوم کړي او رسنیو ته یې ورکړي.
دغه شان د باختر دولتي اژانس رئیس احمد ضیا بومیا په خپل وخت سره رسنیو ته د خبرونو او معلوماتو د ترلاسه کولو په هدف د افغانستان د حکومت د رسنیو مرکز ته د یوې ویبپاڼې د جوړولو وړاندیز وکړ.
د دې لپاره چې ټولې رسنۍ دوی کولی شي هغه هدف چې دوی د خپل فعالیت لپاره ټاکلی دی ما وړاندیز ورته شخصا دا و چې دوی د یو ویبسایټ جوړ کړي چې دا ویبسایټ معلوماتي ویبسایټ وي نه خبري ویبسایټ، تر څو وکولی شي چې ټولې رسنۍ هغه معلومات چې دي فرض مثال فیچر او یا هم تحقیق گزارشونو لپاره ترینه کار اخلي او معلومات دوی لپاره ضروری وي هغه وکولی شي دوی د ویب سایټ له طریقې رسنیو ته وړاندې کاندي.
د افغانستان د حکومت د رسنیو مرکز چې له دوه کلونو راهیسې جوړ شوی دی او د ګڼ شمېر لوړ رتبه دولتي کارکوونکو د خبري غونډو چارې هم د همدغه دفتر لخوا سنبالیږي، رسنیو ته په کارونو کې د پام وړ اسانتیاوې برابرې کړې دي. خو د افغان رسنیو په وینا دغه مرکز کارونه لا هم په یوه وړه کړۍ کې راګیر دي او په کار د چره تصویري لیکنیو او غږیزو رسنیو په کارونو کې د لا اسانتیاوو د برابرولو په هدف دغه کړۍ نور هم پراخ شي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
په کونړ کې یو شمېر قومي مشرانو له ولسمشر حامد کرزي څخه وغوښتل چې باید په کابینه کې کونړیانو ته ونډه ورکړي. دوی وایي د کونړ کوم اوسېدونکي په کابینه یا بل مهم مقام باندې کار نه کوي، له دې کبله د دې ولایت مهمې ستونزې تر چارواکو پورې نه دي رسېدلې. روحله انوري له اسدآباد نور معلومات راکوي.
قومی مشر حاجی روح الله ول کونړ یو سرحدي ولایت ته چې د امنیتی او نور ستونزو لامل تر غواخ لاندې دي، نو لازم ده چې ولسمشر کرزی او د هغه مشاورین د دغه ستونزو په نظر کې نیولو سره کونړیانو ته په کابینه او نور چارو کې پورا ونډه ورکړي.
دا کونړ ولایت یو سرحدي ولایت دی، څنګه چې مشکلات لري څومره چې تکالیف برداشت کوي باید هغه امتیاز ورکړي شي. په هر لحاظ باندې مشکل کې کونړ ولایت اخته دی. که غواړو چې د کونړ د ولس حق طلب نشي، کونړ کې امن راشي، باید مغه سي دولت امتیاز ورکړي چې خلک په دې قانې شي، ولس په دې قانې شي چې موږ سره د دولت حمایت شته، موږ سره د دولت توجه شته.
هغه ویل په کونړ کې پر لوړو زده کړو سنبال ډیر کسان موجود دي، خو د مرکزی دولت له پامه غورځېدلي دي.
تعلیمی خلک لرو، انجینران لرو، ډاکټران لرو، علما لرو، پوهان لرو، کابینې په چوکاټ کې سړی نه لرو چې د کونړ هغه مشکل چې هلته مطرح کیږي د ولایتونو مشکل وګوري چې د کونړ کې څه شی روان دي، څه مشکل دی په ولسوالیو کې، څه مشکل دی په ولس کې، څه مشکل دی، دا مشکل څنګه حل کیږي چې یو وزیر موجود وي کولی شي چې د کونړ نمایندګي وکړي، هلته د کونړ ستونزې هلته ووایي، ځکه په کابینه کې هیڅ څوک نه لري. د والي په سویه نه لرو، د وزیر په سویه نه لرو، سفیر په سویه نه لرو.
د ولایتي شورا رئیس حاجی می حسن ول کونړیانو د ولسمشری په دواړو ټاکنو کې خاغلی کرزی ته د نور ولایتونو په پرتله ډیر رای ورکړي، خو ولسمشر کرزی د خپل حکومت په لومړی انتخابي دوره کې کونړیانو ته نه په کابینه کې چوکۍ ورکړه او نه هم کوم ولایت ورکړ، او په وسنۍ کابینه کې هم داسې ښکاری چې دوی له پامه غورځول شوي دي.
اته کونړ موږ مجیر نه لرو، والی نه لرو، جنرالان نه لرو، دا زموږ اوسو قانوني تامه حق ده، موږ خپل حق د دولت نه پاید وړ.
هغه ول په هیواد کې داسې واړه ولایتونه شته چې د ټاکنو پر مهال ولسمشر ته یو رایه هم نه ده ورکړي، خو اوس په کابینه کې څو څوکۍ لري. دا لومړی ځل نه دی چې کونړیان په کابینه کې د وزارت او په نورو دولتي ادارو کې د خپل حق غوښتنه کوي، بلکې له دې وړاندې هم څو ځله دې ته ورته غوښتنې کړي، خو تر اوسه پرې چا غوږ نه دی ګرولی.
که په کونړ کې قومي مشران شکایت کوي چې دغه ولایت په کابینه او نورو مهمو مقاماتو کې د برخې ورکولو لپاره چانس نه دی برابر سوی، زیاتره افغان ځوانان شکایت کوي چې دوی ته د کار زمینه نه ده برابره سوی. خو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي د افغان ځوانانو لپاره د کارموندلو پر نویو لارو چارو باندې فکر کوي. له کابل معصوم میوند په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي د افغان ځوانانو لپاره په هیواد کې دننه او بهر د کار پیدا کولو پر نو لارو چارو کار کوي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال محمد غوث بشیر دا خبره د کابل په افغان کوریا روزنیز مرکز کې له افغان ځوانانو څخه د ازموینې اخیستو پر وخت وکړه. ښاغلی بشیر ویل د افغان کوریا په حرفي روزنیز مرکز کې به د دغې ازموینې له لارې چې 1500 کسانو پکې برخه اخیستې څه باندې 400 به یې ونیول شي.
نن موږ د ټولو ولایتونو ځوانان غوښتي دلته شمولیت افغان کوریا آموزشی سنتر دوی آزموینه ورکوي او 1500 کسان دلته درخواستونه لري او حاضر دي، او د دوی نه مونږ تقریبا 428 کسان په شپږ حرفه کمپیوټر، ساختمانی، ترمیم د موټر، حیاتي، ولډنګکاري بل لوسته په یو کال لپاره مخته بوسي.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي هڅه وکړي چې له فراغت وروسته د ځوانانو ته د کار کولو زمینه هم برابر کړي. د دغه وزارت مرسال بشیر ویل د کار او ټولنیزو چارو وزارت څخه ځینو بهرنیو هیوادونو په سرکونو افغان کارګران غوښتي دي چې دوی به په راتلونکي ورته معرفي کړي. په کابل کې افغان کوریا حرفوي روزنیز مرکز د تیر څو کلونو راهیسې فعالیت کوي. فتح الله چې دغه مرکز د شنبه د ورځې په ازموینه کې ګډون کړی و، ازادي راډیو ته ویل
کمپیوټر ساینس مالکه زیاته ول په امتحان چې مرکوم کمپیوټر ساینس انتخاب کړی و، خو ما نه سوای کولای چې هلته زه په نومرو سره کامیاب شم. د دې لپاره ما غوښتل چې کمپیوټر هم دلته زده کړم. د لپاره چې به خپل وطن د خدمت لپاره مستر دي.
په افغانستان کې واجب به تعلیم کسان بیکار نه دي، بلکې د دې ترڅنګ ځینې هغه ځوانان چې له پوهنتونونو فارغ شوي هم له بیکاری سره ټکوي. که څه هم پر افغان دولت انتقادونه کوي چې خلکو ته د کار موندنې په برخه کې ډیر څه نه دي کړي، خو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي ځوانان ته د حرفوي زده کړو د برابرولو لارې غواړي چې په هیواد کې د بیکاری ستونزه هواره کړي. بل خو یو شمېر کارپوهان په دې ټینګار کوي چې دولت باید په هیواد کې د تولیدي فابریکو د جوړولو په شان پراخو پروژو د تطبیق لاله د بیکاری ستونزه لمنځه یوسي.
قدرمن اوریدونکو، پر 2:30 بجو د روختیا پروگرام خبريږي. تراغو پوری یو بل رپورت لرو چې هغه د کابل ورسپانه تکتنه ده. په کابل کې زبیر اجمن د کابل نننۍ ورسپانه کتلی او مهم ټکی را سره شریکوي.
سرنوشت ورسپانه په ایران کې له 6000 افغان زندانیانو څخه د 3000 د اعدام د محکومیدو د پریکړې په اړه یو مطلب خبر کړی، او د ولسی جرګې د غړو له قوله لیکلي چې د ایران پارلمان افغانستان د زندانیانو د انتقال د موافقه لیک توصیب ځنډولی دی. ورسپانه د ملي مشرۍ تشه تر سرلیک لاندې په یو بل مطلب کې د افغانستان د اوسنۍ مشرتابه ستونزې څېړلې دي. سرنوشت د خپل نننۍ غړې سرمقالې کې د حکومت په چارو او د رئیس جمهور په صلاحیتونو تبصره کړې. انیس دولتي ورسپانې په خپل سرمقالې کې په ځینو سیمو کې د ښوونځیو د تړل کېدو زیانونه څېړلي دي، او په یوه برخه کې لیکلي دي چې قومي مشران او سیمه ییز مخور کسان باید د دې ستونزې د هواري لپاره مبارزه وکړي. ورسپانې په یو بل مطلب کې په ایران کې د افغان کډوالو وضعیت څېړلی او لیکلي دي چې دا کډوال تر اوسه پورې له بېلابېلو ستونزو رنځېږي. ویسا ورسپانې د خپل لومړي مخ په غړ سرلیک لیکلي دي چې په قبایلي سیمو کې د طالبانو او القاعده ترمنځ اختلافات ډېر شوي دي. ورسپانې په خپل مطلب کې زیاته کړې نیول شویو طالب مشرانو په تحقیقاتو کې ویلي دي چې طالبانو د القاعده د نقدي مرستو له اخیستلو ډډه کړې. ورسپانې په یو بل مطلب کې د افغانستان په اړه د امریکا د جمهور رئیس بارک اوباما پالیسۍ څېړلي او لیکلي دي. نوموړي غواړي چې په افغانستان کې په خپلو پالیسیو له سره کتنه وکړي. د لیکوال په باور اوباما اوس دې ته چمتو دی چې له وسلوالو طالبانو سره خبرې اترې پیل کړي. ورسپانې همدارس د خپل نننۍ غړي په سرمخالې کې په دې ټینګار کړی چې افغان چارواکي باید نور د افغانستان په اړه د بهرنیو چارواکو او ادارو د څرګندونو پر خلاف چوپ پاتې نشي. په سرمخالې کې په دې برخه کې د ایران د جمهور رئیس وروستیو څرګندونو او د افغانانو د بشري وضعیت په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت راپور ته اشاره کړې ده. ملي ارمان ورسپانې هم په خپل سرمخالی کې په افغان دولت انتقاد کړی چې د خپل کلیدي متحد د امریکا متحده ایالاتو په اړه د ایران د جمهور رئیس د وروستیو څرګندونو ځواب ورنه کړ. ورسپانې په یو بل مطلب کې د افغانستان او عراق وضعیت سره پرتله کړی دی او لیکلی دی چې د افغانستان مشران باید له عراقي مشرانو زده کړه وکړي. د مقالې د لیکوال په باور عراقي مشران په خپل هیواد کې د نړیوالو ځواکونو له موجودیت نه ګټه اخلي. هیواد او اصلاح ورسپانه هم په خپلو نننیو غړو کې بیلابیل تحلیلي مطالب خپره کړي. هیواد په خپل سرمخالې کې په کابل کې د ملګرو ملتونو له نوي ځانګړي استازي څخه د افغانانو هیلې څېړلې دي او په دې ټینګار کړی چې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي نوی استازي باید هر څه له افغان مشرتابه سره په نږدې همکارۍ تفاهم او همغږۍ کې ترسره کړي.
د ماپښین دوه نیمه بجې د ډاکټر فریده هوټ سیفی او نوریاس نوری دواړه سره په سټوډیو کې د مخکې دی چې ډاکټر د روغتیا پروګرام پیل کړي. نوریاس نوری د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د کندهار د تیر ماښام پر لپسې ځانوژونکي او نورې حملې چې له امله یې کابو نوي تنو ته مرګ ژوبله اوښتې سختې غندلې او د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دې حملو د څرنګوالي په اړه جدي تحقیقات پیل کړي دي. د ملي اردو چارواکي وایي د کونړ ولایت په اسمار ولسوالۍ کې 15 تنه بهرني وسلوال چې ویل کېږي له طالبانو سره اړیکې لري وژلې دي. جاپان د افغانستان د عامه روغتیا وزارت سره په کابل، سمنګان او بلخ ولایتونو کې د روغتیايي خدماتو د ښه کېدو لپاره نږدې 3 ملیون ډالر مرسته وکړه. د فنلند بهرنیو چارو وزیر وایي د اروپایي اتحادیې د غړو ترمنځ په دې اړه د نظر توافق شته چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر ایران د اټومي پروګرام په خاطر د نوي بندیزونو په لګولو کې پاتې راشي. دا اتحادیه پر تهران په یو اړخیز ډول بندیزونه ولګوي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما او د هغه روسي سیال دیمیتر میدویډف د اټومي وسلو د راکمولو لپاره د هغه نوي تړون په اړه چې د 1991 کال د استراد تړون ځای بنیس خبرې وکړې. اسرائیل پوځ وایي امنیتي ځواکونه د حماس د وسلواله ډلې یو مخکښ غړی په لویدیځه غاړه کې نیولی دی. نن د تایلند له مختلفو ولایتونو څخه په لسګونو زره کسان په پایتخت بینکاک کې راټول شوي څو پر حکومت فشار راوړي چې په 30 ساعتونو کې استعفا ورکړي او نوي انتخابات اعلان کړي. یوې قوي زلزلې چې قدرت یې د ریختر په اندازه شاوخوا 6.6 ښودل شوی نن د جاپان د شمال مرکزي برخې ولړزولې.
قدرمن اوریدونکو په پاتو 28 دقیقو کې ډاکټر فریده هوټ سیفی در سره د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام کې
روغتیا د ژوند شتمنی.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه فریده هوټ سیفی یم او د ازادي رادیو د روغتیا ژوند شتمنۍ د دیونی پروگرام تاسو ته وړاندې کوم. په دغه پروگرام کې د داخله ناروغي متخصص ډاکټر اکرم ملک زی له جرمني څخه را سره دی او ډیره هڅه کوي چې تاسو هغه پیغامونه ته چې موږ تم را لګیلې دی او را سره پاتې دی هغه ته ځواب وي. لمړی البته تاسو ټلیفونونو ته به هم ځواب وي چې روسته برته ټلیفون وکي. همداشان به کوشش وکړو تاسو لیکونو ته چې د ایمیل د لارې مې لګیلې دي هم ځوابونه وویل شي. یو لیک چې زما یې ډیره پاملرنه ځانته واړول هغه دا و چې یو اوریدونکي لیکلي دي چې پسرلی را روان دی، د نارنج ګل ته خلک خوشحالیږي، د نارنج ګل مشاعره کیږي، د نارنج ګل د پاره میلې او خوښۍ کیږي، خو هغه وایي چې کله د نارنج د ګل خبره شي ماته ژړا راشي. وایي چې زه ډیر سخت حساسیت لرم دغه ګل سره او چې کله د نارنج د ګل بوی په ما ولګیږي نو بس بیا زما ریزه شوي، پوزه مې بهیږي، سترګونه مې اوبه راځي. کېدای شي دغسې کسان تاسو هم وپیژنئ او یا تاسو هم داسې مشکل ولرئ. د پروګرام په لړ کې ډاکټر صاحب اکرم ملک زی دې موضوع ته هم اشاره کوي او خبرې کوي او تاسو ته به معلومات درکین. ډاکټر سی ملک زی ډیر خراغ لی پروگرام ته
السلام علیکم فریده جانی. السلام علیکم قدر من اوریدونکو.
نو دسی چل بوکو ډاکټر سی بده پاره چې د پښتنې ډیری دي چې وکول شو اوریدونکو به کې دی شي زین اوریدونکو انتظار وباسي چې روسته ټلیفون وکي. نو اول کې به کوشش وکړو هغه اوریدونکو چې پیغامونه یې راته پریخي دي، مثلا یو دوه هفته کې چې پیغامونه یې پاتې دي، دا غوې دي پښتنو ته بلندن ځوابونه وي او بیا به راشو د اوریدونکو پښتنو ته قلم او کاغذ اوریدونکو تیار ولري. بیا به د ټلیفون نمبر هم درته وایم تاسو کولای شئ چې ټلیفون تلفون وکي او مستقیما ډاکټر سیب سره خبري وکي. دغه اول پیغام به د خپل همکار طاهر روخان نه هیلو کوم چې نن سره په تخنیکی برخه کې مرسته کوي چې تاسو ته ووري.
سو علی خان سپیارو له سوالې د سپین جماعت او سیدین کایم او د دې پریمیر څو شپې کې د دې کلاس مریضمو دا چې مخکې می ګورې درې د وجود کې به مې تبه و او بیا مې پاپ کته کړې چې دا د میزې تاثیر او ګش د خې ویلې او بعد دې نه لږ لخومه اوس بیا دا غون وجود کې راکاو چې بلې کې دې تاثیر دا چرشي تاثیر دا سره پازاد مو ډېر خپه مې مو څوک راته وي دا یو شی دی څوک بل شی راته وي داسې مریض یو هسې مریض او ما چې څه ملات کړي وي خو چې میزې تکلیف نه څه خبرې مو چې څه مریضیا ده اوس مې دا دې کې چې تباهونده پکې ده او دا سپینه مې مو سره خو ډېرږي سلام یو احترام ازادي هرو کردون کنو طول نمانه نکوز مخان خش
تاسو نه هم مننه چې ټلیفون هم کړی او ډاکټر صاحب ملک زه کې پلان دوی ته لارښوونه وکړي که څه هم جدید دي د خپلې د ناروغۍ هغه مکمل دغه نه دی ویل چې څه تکلیفونه دي خو بیا هم تاسو واوریدل د ډاکټر په توګه کېدی چې تاسو یو ښه لارښوونه ورته وکړی شئ.
محترم وروره ولی خان د چپلیار نه تا تاسو وویل چې یو څوک دی په تخته کې روان دی موټر کې موټر ولاړ دی خراب دی یو ولاړ ورکشاپ ته ټلیفون وکړي چې زما موټر خراب دی څه تکلیف به وي نګوره وره دومره لري نه تا دومره شی نه وویل یو شی دی ونول ډېر شی نه وویل دا درې تشخیص ډېر سخت دی زه تاته یو عمومي لارښوونه کوی شم خو ستا تشخیص لري نه نشم کولی. اول تا وویل وروره چې زه تبه کوم ځان کې مې داسې دلی لکه بیخي تود چې اوسي زه ستا عمر نه خبر نه شم ولوکه د هر عمر نه اوسې وروره په افغانستان کې دغه شی چې ته وایې تبه یي تبه خو داسې وي که هغه تبه چې د یو چا د ریزش نه وي یا والکې نه څه شی وي هغه دوه درې څلور پنځه ورځې وروسته هغه بیا ښه کېږي چو دوامدار او ارتباط هغه ځان ته علت لري وروره نو دې لپاره پښتنه مهمه دا ده چې ته هلته د نري رنځ تبرکلوز معاینه وکړې ډاکټر ته لاړ شي او ډاکټر نه آ پورې پښتنه وکړي او ستا خراش کې وکتل شي ستا سږي وکتل شي چې آیا ته باید متيقن شي چې ته د نري رنځ تکلیف نه لري نو دغه ته باید هغه ځینه نه شو عزیز چې نور علتونه هم شته چې ته به سړي ته پیدا کړي بل د معدې تکلیف پښتنه دا وکړي چې معده نه وروره معدې او تکلیف باندې ټول افغانستان اخته ده نو هغه لپاره یو ډاکټر چې هغه د ټیپ تیری میډی ته هغه باید وکتل شي چې ستا میډی کې زخم
ډاکټر سي کوستاسو پامې دي اوریدونکو ویل چې زوی تلې او ما او ماته د ګاستروسکوپي د چې ورته وای دا ټیپ چې د میډه کې تیر کړي دا کاری کړي دي وی چې زلاړه ما ډاکټر ته دا ماینه ایم کړي دا
نو کارم معنا یې کړی ده که د معدې تکلیف وو زخم وو هغې دپاره مې هغه د خاصه تداوي ده وي موجوده ده ګولۍ دي چې هغه تقریبا چې زیات شي شپږ هفتو کې سړی ښه کېږي نو هغه هم یو ښه کېدونکی شی ده. بل تا وویل چې بل د ستونی مې خوږېږي نو ستونی خوږي هم بې علته نه ده هغه کېدی شي چې څه میکروب موجود وي ستونی کې نور خاص علتونه موجود دي نو وروره ته به دایي چې قدم په قدم باید یو ډاکټر ته لاړ شي چې هغه ستا د هر شي معاینه وکړي وروستی تکلیف په زستون کې ډاکټر ته چې هغه هم ځان ته په تخصص هغه وګوري که داسې وي چې ستونې کې د زوی وي هغه باید کلچر وشي که حتی افغانستان کې یو وخت چې زه افغانستان کې حتی دفتري مرض هم موجود و نو دغه مرضونه دي چې باید معلوم شي چې دي او که نه دي.
ښه اوس به د یو بل اورېدونکي پیغام واورو چې پوښتنه یې کړې ده.
زما بدن چې کوم دی هغه ډېر خوله کوي او وزن چې د هغه تقریبا یو کم نوي کیلو ده وټ واده می تقریبا په کم 2000 د زما وزن د او د غار نشان دي زما د غشتنه او د غد زما د بنت چې کوم د غد ور پور بدن هغه ډیر سخت ور کوي او سر او د غد د سینې ټول ډیر سخت ور کوي او ډیر پر تکلیف ما نور نو بس ډیر مننه نه ستاره علي
ډاکټر سیم الکسی
او زه څومره چې پوښتنه ما دا اوریدونکو ده خپل عمر و نه ویلې خود ول چې زما وزن زیات ده
ویل یو کم یو نوی می وزن دی او ډیر زیات خپل کوم او پوسته کې مې وې ډیر غوړ کوي ډیر غوړ دی وې
الات دا ته چې غوړ دا وی چې توکل پخته ده چې غوړ نوزي د انسانو بدن نه بلکې هغه هر خولې سره وزي نو دا انسان چې کله خوله کوي غوړ هم بیا ور سره وزي یو یو خونه چې شه وای خوله ډیر سالم شه انسان د پاره هغه څوک چې پوسته کوي وچ ده هغه طبي ډول باندې خوله هو کی او هغه خوله وچ نه کینو پوسته کې ډیر خاصه راځي خو یو څوک چې بیا د هغه زیات د خوله کې هغه ته به وزي چې دا تکلیف ورکړي نو وروره دا څه ښکاري ماته چې ستاسو وزن زیاته ده وزن د زیاته دوه علت باید معلوم شي او بل دغه چې خپل چې زیاته کوي هغه تلاتی سلکه هیپوتروزیس وایي دغه کېدای شي د ټنسلون د ټنسل نه بلکې د تایرات غدی چې ورته وایي چې هغه د غاړې په سر یو موږ چې جاغور ته وایي غور ورته وایي د دغې غدی یو تکلیف دی چې هغه د دې غدې د زیات فعالیت په وجه هم کېدای شي چې هیپاتیوریوز ورته وایي او یا برعکس کم فعالیت چې هیپوتیوریوز ورته وایي چې هغه فعالیت چې ونه کړي د هغې په علت باندې هم کېدای شي چې انسان ډېره خوله وکړي او حتی وزن د سړي په دې هیپیتوریوز کې زیاتېدای شي. بل دا دی چې وروره زه په دې باندې نشم چې خپل د شکرې معاینات شوي دي او کنه دي. یو انسان چې وزن یې زیات وي خوله کوي هغه باید پوه شي چې شکر هم څه څنګه ده. د خولې نه زیاتوونکی مهم شی دا دی چې ستا شکر معلومه شي چې شکرې تکلیف لري او کنه ده، کنه بیا د هغه عواقب به لا پسې زیات وي. او بل کله کله داسې نور کسان هم شته چې علت یې معلوم نه وي رښتیا خوله ډېره زیاته کوي، د هغې ته بیا نو معلوم به شي. ځینې کسان دي چې تخرګي لاندې او غوده ده چې هغه بیا رښتیا د حده زیات فعالیت کوي. په اروپا کې بیا هغه غوده چې ډېر عمده خوله تولیدوي هغه بیا ته غوڅې دي. نو تا ته په افغانستان کې دغه شرایط نه دي. عمده توصیه مې درته وکړه وروره، معاینات دې وکړه چې د ستا تایرات غوده هغه سمه ده او که نه ده، او د شکرې معاینات باید وکړي.
ډاکټر صاحب، د یوه پوښتنه عمده پوښتنه یې دا وه چې د وزن ډېر زیات دی، کېدای شي نور اورېدونکي هم دغسې مشکلات لري چې وزن ډېر زیات دی. دا د وزن د کمېدو دپاره دغه لنډې لارښوونې ستاسو چې د افغانستان په شرایطو کې ممکن دي خلکو دپاره او ډېرې اسانه لارې، تاسو څه فکر کوئ چې یو څوک دی اوس وزن ډېر زیات دی، څوک چې دغه وزن یې کم شي؟
پرځګانی د وزن لپاره تشخیص ډیر مهم دی، علت ډیر مهم دی چې څه علت دی. یو هغه علت دی چې ځینې کسان نسلي وزن زیات وي. هغه غریبانه نو ولو که د ورځې ډېر لږه ډوډۍ وخوري چې یو نوي چې ځي ماشوم په اندازه وخوري وزن نه کمیږي، هغه نو نسلي شه دی. راغلی دی به چې د کوم مرض علت دی، نو د مرض تشخیص باید شي. مخکې مې چې یاده کړه چېرته د تایرات د جاغور د غدې د عدم فعالیت کم فعالیت په علت باندې وي چې هغه بیا وازه وزن جاتیږي، سړی ډېر سترس تومنې سار ته خوب چې ګیدې نشي سړی، او ټوله ورځ لټ پټ وي، هر وخت سړی غواړي چې ویده شي. نو کله چې بیا ویده شي سړی څملي وازي چې وزن هم بیا ورسره زیاتیږي. بل دا چې د انسان په بدن کې دومره انرژي نه وي په حساب چې دا څه ډوډۍ چې خوري هغه هضم کړي، نو په دې اساس باندې هم د سړي وزن جاتیږي. نو څنګه مې یاده کړه د دې تشخیص مهم دی. بل دا مخکې مې یاده کړه چې شکرې ناراض مرض هم د انسان وزن زیاتوي، خصوصا ټیپ 2 چې دی هغه باندې. نو دغه تشخیص باید وشي. نو اوس لاری برخه کې مهمه لار د وزن د پاره دا ده چې باید پوه شي که چېرته د غذا نه وي چې یو انسان غذا ډېره خوري، واضح ده چې باید خپله غذا کمه کړي. غوښه او هګۍ او هغه قوي شیونه غواړو، دا شیونه باید کم کړي. د هغې په مقابل کې سابه وخوري، د هغې مقابل کې حتی میوه وخوري، او حرکت نو سړی باید د لاسه د حافظې نه ونه غورځوي چې حرکت ډېر مهم دی. نیم ساعت یو ساعت د ورځې په خو حرکت د انسان وزن کموي، او حتی ډېر د
دا تاسو دا د سبو خبره وکړه. په دغه هغه شیان چې وایي شنې پاڼې لري، په د روغتیایي څېړنو کې وایي چې هغه ترکاری چې دا شنې پاڼې لري وایي چې دا ډېرې زیاتې مفید دي، او حتی په ځینو مواردو کې د سرطانونو مخنیوی کوي. په هر حال په دې به بیا وروسته کوم پروګرام کې خبرې وکړو. تاسو دغه د شکرې د ناروغۍ خبره وکړله چې هغه کسان چې وزن ډېر زیات دی په هغوی کې دا شک ډېر وي چې ممکنه ده په کې د شکر مرض ولري، او دغه اورېدونکي ته هم تاسو دا خبره وکړه چې ور خپله معاینه وکړي. خو یوې اورېدونکي چې د غزنی د ولایت څخه ده، هغه بیا دا وایي چې کوم خپلوان دی د شکرې په ناروغۍ اخته دی، خو وزن ډېر زیات کم دی او ډېر کمزور دی. دغه خبرې به واورو، بیا وروسته تاسو په تبصره وکړئ.
نلی ورځوی مې دا ډېر کاله یوویشت کاله کېږي چې دی د شکرې په مرض اخته ده. څوک وادم نه ورته کوي، ډنګر وچ کلک ده، ښځم نه ورته کوي، ذاتې په جنجال ورسره اخته یې، بیخي وچ کلک ده. دا ډېر کاله په دغو مرض په دغو اپت اخته ده. ټول عمر وچه ډوډۍ او شین چای خوري، ذاتې دغو ترخه چې ته غریب ناسته ذاتې. نو صبر مو خدای ته ده، سړی به څوک کې ذاتې. په غزنی کې نه سم ډاکټر شته، نه سمه تداوي کېږي، ذاتې په جنجال ورسره پاتې. خو دا مرضونه بېخي نه وو، نه پوهېږم چې اوس له کومه خوا پیدا شو. خو بیا دغه ګونګوړي به یې خوړې، زیړ غوړي به یې خوړو، کوچ به یې خوړو، بېخي دغه مرضونه نه وو. اوس نه پوهېږم چې خو خلکو به ټولو دغه شیان خوړو، نه مرضونه وو، نه دغه هېڅ مرض نه وو. دغه شکره مرض خو بېخي چا پېژن نه، اوس ټول خلک په دغه پته دخته.
ډاکټر صاحب ملک زه ستاسو تبصره څه ده؟
دری خوربار کی وایم چې دا الگ چې ډنګر دی د دتري الگ کې ته شي چې شکر ناروغي دی ټپ یو ناروغي وسی هغه علت دا دی چې دوه وجود خپل یعنی پانکراس خدای انسولین نشي جوړولی هغه د کار فعالیت وتی ده کله چې انسولین جوړ نشي نو شکر بیا پورته کیږي ولو که ډېر لږ خوږم سړی وخوري یا هېڅ ونه خوري لکه دې الگ خو نه چې ته شین چای او ډوډۍ خوري نو بیا هم د ده وجود کې انسولین موجود نه دی چې خپله د خوږه چې انسان ورته ضرورت لري هغه هضمه کړي نو دې خور چې وویل چې غزي کس هم ډاکټر نشته یاره دومره یو ډاکټر خو به وي چې معلوم کړي د ده ټپ یو دی که ټپ دوه دی نو داسې ښکاري ما ته چې د ټپ یو وي نو ته بیا انسولین پکاري پچکاري دلارې نو دغه یو ډېره ضروره معاینه ده که څوک ورسره مرسته کوي شي ته د دې غریب ته
نو که بیا مثلا هغه دوا واخلي نو دا لږ به بیا راسم شي جوړ به شي صحت به یې ښه وي
خود واضح ده چه ده گلوکوز چه کتش و انزولین ورده پیشکاری شه ده وزن نون سر زیادی پا بدن که آغا مخکم چه ده که انزولین آغا ماده ده چه ده انسان گلوکوز کمهی نو آغا پا بدن که حتی وزن هم لکت زیاده ای نو آغا صبح چه وزن زیاده و شکر لدی داقی به هم بلا نرخ پراونه که میاده کری و داقی با وجود که انزولین زیاد ده اخ بلا زخ زیاده من تا کار نه کوي بلکې نو هغه چې دی بیا خپل انزولین همداسې د بدن وزن زیاتوي
نو هیله من یو چې دوی د یو ډاکټر ته لاړ شي د دې هلک معاینه وشي زلمی هلک دی او د ښځې ډېر افسوس وکړو چې د واده ملا تر اوسه نه دی کړی د همدې ناروغۍ د وجې نه او انشاءالله چې جوړ به شي او د واده خبر بیا موږ ته خلک راکړي دا یو بل اورېدونکي پیغام به واورو
السلام علیکم زه د بلوچستان چمن ښار څخه خبرې کوم محمد اسلام سلامونه وړاندې کوم ما مرض ځکه چې نه معلومېږي زما ډاکتران ته مې خپل علاج کړی دي علاج به مې ورته ویلي ځان ښکاره کړی چې هغه ستا علاج موږ ته نه معلوم دوا وکړم راباندې لګېږي نه ما تکلیف سر په لګرد نور بدن هېڅ واده نه کوي
ښه نو ډاکټر صاحب تاسو خو اورېدل دا وایي چې ډېر کمزوری یم او سر راباندې ګرځي او بدن مې سمه وده نه کوي او کمزوری یم نو دې ته تاسو وایي
د دې ورځې چې مونږ نه چې ټلیفون کړی سوال بيخي غیر واضح وو چې وې आवाज ګنګ سیمه د دې ورځې باندې پونه شمه چې فشار د څنګه ده ورځې ته باید خودونه یو ډاکټر ته لاړ شو کوی ستاسو بدن فشار څنګه دی ډېر لوړ دی او که ډېر ټیټ دی کله کله داسې وي چې انسان سر چې ګرځي د دې ټیټ فشار نه کیږي چې د انسان فشار د مثال په توګه په نوي په اویا ملي متر اچي اوسي نو هغه باندې زړی سر ګرځي داسې او کله ځینې کسان دي چې ما تر ازي خپل رنځوران چې 213 په یو سل شل وي دا هغوی هم سر ګرځي نو دا یو ډېر مهم ټکی دی سړی باید پوه شي چې فشار والا وجه ده بل دا دی چې د انسان په بدن کې ځینې مواد دي د مثال په توګه وینه کې وکړو اوسپنه چې هغه ډېر یو مهم شی دی هغه هم سړی چې کم وي سړی ځان ډېر ستړی ستومانه احساسوي دغه علت دی او مخکې د نورو اورېدونکو پوښتنو ته مې چې ځواب لنډ غوندې وویل چې ایا ستا تایرات غوته ده دغه شی دی او یا حتی دا چې مخکې مې چې بیا یاده کړه چې افغانستان کې نری رنځ زیات دی آیا دغه معاینه نو ځینې معاینات دي تاسو ورور دې ضرور دي چې هغه بچي اوسي چې پوه شي ستاسو کمزوري علت څه دی
ښه یو بل اورېدونکي هم لرو فقط د یو مثال په توګه ما دغه ټلیفون راغستی دی ځکه زموږ ځینې اورېدونکي تپوسونه کوي د ډاکترانو د ټلیفون د نمرو او یا هم د روغتونونو غواړم په دې باندې یو خبرې وکړم
کابل کې کوم ډاکټر د نسای ولادي په باره کې چې هغه ما تر نمبر ټلیفون یا آدرس ما تر راکړي په کابل نه خبرې کوم نن
په کابل کې خو ډیر زیات روغتونونه دي تاسو کولی شئ مثلا د ملالۍ زیږنتون یا نور د خزینه ناروغیو شفاخانه دي کولی شئ تاسو ول تلار شئ او ازادي رادیو د پاره ډیره سخت دي چې د هر یو ډاکټر مشخصه د ټلیفون نمبر راوخلی او تاسو ته وي دغه سي ټلیفونونه ډیر راځي مونږ هیله من یو شي تاسو کله د روغتیا پروګرام ته ټلیفون کوئ نو لطفا دغه سي یو پوښتنه وکړئ چې هغه کې تاسو ته یو معلومات ترلاسه کړئ شي یو یو اساني درته راشي او هم نور خلک معلومات ترلاسه کړئ شي د بیلا بیلو روغتیایي ستونزو باره کې پوښتنه کوي مرزونو باره کې او که مثلا د روغتیا په ارتباط تاسو کوم مشکل لرئ په خپل سیمه کې نو بیا ازادي اوریدونکو پروګرام کې البته تاسو ډیر پیغامونه د روغتیا په ارتباط را رسیدلې دي چې زما همکار سالی محمد سالی به په خپل پروګرام کې مسولینو سره مطرح کی او تاسو به واوري او غو د روغتیا په پروګرام کې نو شو کولای چې مطرح کو تاسو زما په نوم پوښتنه کړی دي نو ځکه ما دا خبره تاسو ته وکړه ا ته مخه تر دې چې دغه د اوریدونکو یو لیک تراشم در تلفون نمره به تاسو ته ویم کولی شي چې سوشي بیرو سره ته تلفون وکړي. په کابل کې د ازادي رادیو د تلفون نمره په یاد لرئ: 0000145000. په دې نمره باندې تلفون کولی شي او د ډاکټر صاحب نه تاسو کولی شي د کوم روغتیایي ستونزې په اړه کې همداشان کولی شي ازادي رادیو ته پراخت تلفون وکړي: 0000 2212 1 0 0 2 0 0 3 0 0 او یا هم 4 0 0 باندې ټلیفون کولای شي. البته اخیری څلور نمبر تفاوت باندې او کولای شي ډاکټر صاحب نه پوښتنه وکړي. ښه ډاکټر صاحب ملک صاحب، د پروګرام په سر کې مې هم دا خبره وکړه، دا یو اوریدونکو شمس الاسلام ایمیل را لېږلې ده. دا وایي چې پسرلی به خلکو ته ډیر ښکلی موسم وي، خلک به تینه ډیر خوندونه اخلي، خو زه چې لا ژمی د پسرلی نه ویره لرم چې اوس په پسرلی راځي او بیا به زما حالت لرم. دا وایي چې پسرلی شي ماته ډیره سخته وي، په تیره دا د نارنج ګل را باندې څخنه لګیږي او یو ډول ډیر نارامي احساسوم، کله کله خو مې بيخي صاحب بند کیږي. د لارښوونه غوښته ده وایي چې ډاکټرانو ته ورزم، ډاکټران بیلابیل دواګانې راته راکوي، د ځینو دواګانو نمونې هم لیکنې دي. وایه دا وګانې چې زه خورم به یو ډول ګنګسیت راته پیدا کیږي، دا سیسم چې بیا بالکل کار نشم کولای، باید یو چیرته پریوزم. وای تاسو ماته لارښوونه وکړئ چې څه وکم.
ګران شمس الاسلام خان وروره، دغه تکلیف په اروپا کې هم ډېر کسان ته پیدا کیږي، څنګه چې تا وویل چې پسرلی ته خوشحاله یم، دلته هم داسې اوس سږکال اروپا کې ډېر سخت یخ همدا اوس ماته دلته درجه د ترمامیتر منفي ده. نو وروره دغه تکلیفونه په دې علت دي چې د انسان وجود د بوټو او د ونو د ګلانو خاورې سره یو حساسیت لري چې هغه ته په لاتیني اصطلاح کې پولینوزیس وایي او په افغانستان کې فکر کوم نزله بهار یا نزله ورته وایي. نو د دې تکلیف علت دا دی چې په اولو وختو کې د بوټو یا ونو یا تازه میوو نه داسې دا خاورې د انسان وجود ته راځي. اول کې سړی پرې نه پوهېږي، خو د وخت په تېرېدو سره ته کلو کې داسې حساسیت زیاتېږي، آخر دې ته رسېږي چې په رښتیا بیا نو داسې انسان عکس العمل ورسره پیدا کېږي. نو دا که داسې ووایم چې یو ساده مثال ووایم، یو انسان یو چې نابلل څوک دی، یو چا کور ته ورځي، هغه سړی مېلمه ته بدېره دي نه شي ولی یو څه قدرې کوي، بیا غځي څو ورځې وروسته بیا راځي سړی، خو نو بیا میلمه په حیث راغلی دی، آخر چې نو زیات شي وایي چې هوزه ورک شه د کوره مې څومره به زما کور ته راځي. نو د انسانو حساسیت هم داسې دی، کله کله چې همداسې اول وختو کې لږ څه د یو نابللی وي هغه شی چې انسان د انسان زړه نه خوښېږي، هغه بوټی چې خاورې په انسان بد لګېږي هغه کور ته راشي د انسان دننه بدن ته ننوځي، نو اول کې ورسره د بدن څه حساسیت نه ښکاره کېږي، خو د کلو په تېرېدو سره بیا ډېر د انسان پوزې ته رسېږي وایي چې ست د امینو خوخي د اساسيات ور سره ښکار کوي. ها نو هغه داسې ده چې اول کې د انسان سترګې سریکيږي، اوخ کې تویږي، د انسان پوزه چې دا بنديږي او یا بهيږي، داسې ته وایي چې ټول عمر سړی ریزي شو سي. دا غي نو ورسته بیا نو د جرمني کې اتاجن وکړو، یا په پښتو ژبه کې وایم چې د طبقه د پور بدلون پکې راځي، اندا چې د حساسیت چې د اول پور ته بیا خطر راځي د انسان سږو ته اسماته نفس بندي تکلیف هم بیا ورسره پیدا کیږي، چې هغه ته لا پسې ورسته کېدای شي اته د کلمو تکلیف هم سړی ته ورته پیدا شي. نو دې لپاره چې
ډاکټر صاحب
بلې
د پاره چې دې تاسو وکړو ام دلته یو دقیقه تاسو مده مشي چې تاسو وکړو دې ما ور تاسو تر اوسه معلومات ورکړل، یو وريدونکو انتظار استه ډیر د دې ټلیفون ته ځواب وي، به تاسو دا وایي چې په دغه سیاستونو کې باید سړی څه وکړي. بلې مهرباني وکړئ ازادي رادیو ته وبخښئ چې انتظار مو وستو خبرې وکړئ لطفا.
وعلیکم
وعلیکم.
زه د میټي تکلیف دا اول کار چې د خوب نه کښېنم، بس مې خپلې بس مې خلو وکړې ده، تر یو بکې ډېر سخت دي خلاص دي.
ښه ډاکټر صاحب ملک زه تاسو پوښوي
نه پوښنه شم په سوري
وای زه چې سهار د خوب را پاسېږم، خپلې ته مې تربی او برز یو ډېر په تکلیف يم.
ښه
پوښتنه لرئ؟
پښتنه دې وروره ده، یوازې د خپلې تربی او برز د ورځې څنګه ای آیا یو تریو شي خوږ شي خوړلی شي که نه شي خوړلی؟
او دا فرایشن یو چې دا دغه وونه دی، بس دا را باندې ډیره بدلږي، دا چې را باندې بدلږي بس
هغه
وی را باندې بدلږي. ها
هغه نه غیر مطلب مې دا ده چې یو تریو شې لیمو یا سرکه دغه شې
نوم چې یاد شو ټلیفون هم پسې لاړو قطع شو بخی ښه اول یو دقیقه بیا هم یو اوریدونکو ته به ووایي چې یو دوه دقیقې ټلیفونونو کې چې د دې پوښتنو ته ځواب وشي د مخه اول هغه پوښتنه پاتې شوه هغه اوریدونکي د حساسیت باره کې چې ویل به تاسو معلومات وکړل چې ولې یو انسان حساسیت لري او لږ عمومي خبرې م وکړلې او دا نښې او دا مو ویلې اصلي خبره او د اوریدونکي پوښتنه هم همدا وه چې څه وکړي باید سړی
اسلام پختنه وا هغه اور هغه د پر تداوی خو اروپا کې ډیره وګړه تداوی ده او تاسو فرید جان تاسو غوښتل چې کومه خاصه ځانګړي خبرونه دی برخه کې جوړ شي خو لندغونه به استاد هو امرو راشد الله خان اورو په دې کې دا چې د تداوی لپاره اروپا کې دا چې هغه اول تشخیص کیږي چې څه اساسیت کوم شي سره اې د نارنج ګل سره ده د کوم بل بوټي سره ده هغه تشخیص چې وشو بیا په اروپا کې چې د ماغي په مطابق باندې یو زت الرجي ورته میاده الرجي د کمولو لپاره یو رقم یو بوتل کې دوا جوړیږي هغه بیا په هر اونۍ لګ د انسان په بدن پوستکي کې پچکاري کیږي چې ستا حساسیت کمیږي نو د دې هم ځای په ځای تداوی نه کیږي بلکې هغه لږ تر لږه درې کلونه تر پنځه کالو پورې غواړي هغه وخت کې توکي بیا د انسان د بدن حساسیت ورسره کمیږي راغله دا چې افغانستان کې دغه شی شته که نشته ګمان نه کوم یې څومره چې ما معلومات کړی دی چې دا شته ته څه وکړې وروستا رښتیا لاس کې دی څه نه دي یوازنی شی دا دی چې ته چې ویده کېږې دا کڼکۍ باید خلاصې نه اوسي ځکه د شپې چې سړی کڼکۍ خلاصې کړي نو ډېر دا بوټي خاوره ما د نارنج ګلونه نیولی تر نورو پورې راځي او د انسان پوزې ته نه وځي او بل دا چې وخت نا وخته باید مخ وینځې پوزه وینځې چې هغه ګرد ماغه د نارنج ووایم د ماغه شي چې ته حساسیت لري د هغې دا خاوره ستا د پوزې نه خولې خله باید کنګاله کې پوزه کنګاله کې سترګې باید وینځي مخ وینځي حتی سر وینځي او کله چې ویده کېږي باید د هغې نه مخکې ټول ځان باید وینځي چې ستا په بدن کې هېڅ خاوره نه اوسي بل دا ده چې هغه ځای کې چې ته ویده کېږي ښه به دا وي چې د ورځې کنکۍ پورې اوسي چې دغه شی چې ته حساسیت لري د هغې خاوره رانیشي ستا بسترې ته نو نور امکانات یې نشته هغه شی چې تا وویل ګولۍ دي چې هغې ته په اروپایي ژبه کې په لاتیني کې انتي هسټامینیک وایي دا تا خپله وویل چې هغه ګنګشت پیدا کوي هلته اروپا کې بنیادی
پسرلے
تدا شکم چې هومیپاتی دوا د خپل وینې سره چې جرمني کې ایګن بلوت ورته وایي او تو زنګوی سره لاتینی کې ورته وایي هغه دوا د وینې سره ګټه کوي او د پچکاری کې نو هغه هم ورته ګټه کوي
خانو هیله من يم چې د تی ولاره پیدا شي او ان شاء الله چې سکاله خکال او پسرلی نه خوند واخلي دغه مخ کې چې اوریدون کې ټلیفون وکړه ډاکټر صاحب کې ادمي ویني چې زه سهار چې را پسیګم خنه احساسوم او نارام يم او خپل متر خطر خکېږي د ته کومل خونه وکي
ما ته داسې ښکاري ورځ چې ستا د عمر نه پوه نه شوم چې عمر دې څومره او ځینې کسان دي چې د شپې رښتیا هغه ریفلکس ورته وایي یعنی دا چې خپله د معدې نه کوم شی چې سړی خوړلی دی سړی خوړلی هغه پورته ستوني خواته راځي نو که چېرته زه اوس پوښتنه وکړم چې ستا بالښت ډېر هوار دی او که لږ جګ دی کلته لنډ وخت لپاره هغه داسې یو بالښت استعمال کړي لږ جګ اوسي او هغه ځینې ګولۍ چې د معدې دپاره دي چې هغه ریفلکس ورته وایي د هغې مخنیوی کوي که یو وخت لپاره ته دغه ګولۍ وخورې کېدای شي ستا هغه تکلیف رفع شي ما مخکې پوښتنه وکړه خو تا وویل چې نه معده مې نوره روغه ده کېدای شي چې د دې تکلیف که نه اوسي نو اقلا د ریفلکس ایسوفاګیتس چېرته وایي دغه تکلیف اوسي نو دغه بیا په مغه د معدې په دواګانو ښه کېدای شي
ښه دا د غاښونو ډاکټران هم دا توصیه کوي وي د شپې چې څوک خپل غاښونه صفا برس کې ودی شي نو بیا تر یو حده دا د خولې د خوند خرابېدل تر یو حده کمیږي یو بل اوریدونکی لرو په ټلیفون کې مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده
السلام علیکم
وعلیکم السلام
تاج محمد دا افغانستان غزنی ولایت جلسان اصول صلی الله علیه و سلم
مهرباني وکي
دا ډاکټر صاحب دا سوال لرم چې دا چې مریض لرم
هم
زه پیلم په ایران کې زندگی کوم هم چې دا یو کال کې دا چې همیشه کوز کوم هیڅ کله ما
ډاکټر صاحب ملګری ټلیفون بند شو، له ایران ټلیفون کړی و.
خود ورور تاج محمد پښتون یا قبضیت برخه کې و، نو استاد غږ بند شو، نو زه په عمومي ډول باندې د قبضیت برخه کې خبرې کوم. ورور تاج محمد، د قبضیت علتونه خو ډېر دي. یو علت یې چې زخص زیات په اروپا کې نور ځای کې لیدل کېږي، هغه د غذا خبره ده. دغه سپینه ډوډۍ کا ایران کې چېرته تا ډېره خوړلې، یعنی په حساب وایم سپینه ډوډۍ خوري، دغه ډوډۍ کا بدل کې سپینې په ځای لږ څه ډوډۍ چې هغه سبوس ورته وایم یا نشایسته ورته وایم، هغه یعنې توره ډوډۍ اوسي چې پوستکی پکې موجود اوسي، هغه ډوډۍ ښه ده د قبضیت لپاره نسبت سپینې ډوډۍ ته، چې سپین ده خوندوره ده خو قبضیت ته پیدا کوي. بل دا ده چې میوه که خوري، که د مثال په توګه مڼې وي پوستکی مو باسه، که انګور خوري، زموږ ما ډېر هېوادوال مې لیدلي، کله چې انګور خوري هغه جوي بیا نو بېرته د پوستکی بېرته د خولې نه وباسي. نو که چېرته میوه سابه دغه شیان ته خوري، او کوشش وکړه چې د پوستکی د میوهجاتو څومره چې خوړل کېږي، واضح ده چې د هندواني پوستکی نه خوړل کېږي، نو هغه میوه چې پوستکی خوړل کېږي هغه سپینه نه کوي، او هغه د پوستکی سره وخوري، او لږ څه حرکت هم ورسره پکار ده، او سهار وخت چې ته پورته کېږي یو ګیلاس اوبه هر ساعت په منظم ډول باندې کوه، اوس کې نو کېدای شي ستا قبضیت تکلیف ورک شي.
ډېره زیاته مننه ستاسو د لارښوونو نه. حتما نور اوریدونکو هم اوریدلي، او انشاءالله چې ترې ګټه واخلي او ګټه به ورته وکړي. ساعت ته ګورم 3 بجې کېدونکي دي. تر خبرونو وروسته به بیا هم راشو او د روغتیا پروګرام به ادامه ولري. ډاکټر صاحب تاسو به موږ سره یې. ساعت ته ګورم دا د 3 بجې شوې. فیض الله قرداش د